افغانستان کې ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او رېډ ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه د مخکخو خزو او نيزې خبرونې ته ځانګړې شوې په ژوندې بڼه زما همکار ملالای بشیر مختوړي خو په پایل کې زنوري اسنوري تاسو را بولم د دې سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله تاجکستان ته د سفر په ترڅ کې نن د هغه هیواد پارلمان له رئیس سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د 203 تندر قلو اردو په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د څو غړو د وژل کېدو تر څنګ د ډلې د دو ډران الوتکو د له منځه وړلو ادعا کوي. ټاکل شوی نن په امریکا کې د موډرنا کمپنۍ لخوا جوړ شوي د کورونا وایرس ضد واکسین لومړني دوزونه خلکو ته ورکړل شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله تاجکستان ته د سفر په ترڅ کې نن د هغه هیواد د پارلمان له رئیس محمد طاهر زاکرزاده سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د دې شورا ستر سلاکار او د رسنیو مسؤل مجیب الرحمن رحیمي ازادي راډیو ته وویل ښاغلي عبدالله نن دوشنبې ته تر رسیدو وروسته د تاجکستان د پارلمان له رئیس سره په غونډه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او دا چې په دې هڅو کې تاجکستان څه ډول رول لوبولی شي خبرې وکړې. په دې کتنه کې دغه راز د سولې په دغه بهیر کې د سیمې د هیوادونو د رول په اړه د خبرو تر څنګ د دواړو هیوادونو د پارلمانونو تر منځ د همکاري او د دوه اړخیزو اړیکو پر مسایلو هم خبرې وشوې. د ښاغلي عبدالله سره تاجکستان ته په دې سفر کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم ملګري دي. په پام کې ده چې نوموړی به نن د تاجکستان له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او سبا یې هم د دې هیواد له ولسمشر امام علي رحمان سره کتنه پلان شوې ده. تر دې مخکې ښاغلي عبدالله پاکستان، ایران، هند او ازبکستان ته هم سفرونه کړي وو. د 203 تندر قلو اردو په لوګر کې وسلوالو طالبانو د څو مهمو غړو د وژل کېدو تر څنګ د ډلې د دو ډران الوتکو د له منځه وړلو ادعا کوي. د دې قلو اردو د څلورمې پلې لواء قوماندانۍ ویان احمد شکیل اتصل ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې چې افغان ګډو ځواکونو د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې کړي د طالبانو دوه مهم غړي چې هغه د چچنیا اتباع یاد کړل وژل شوي او شپږ تنه نورې ټپیان شوي. نوموړي د طالبانو د دو الوتکو د له منځه وړلو په اړه وویل
دی دی سی توپ مالتیا دی وسلوالو طالبانو دوه پرونده تیاری چې استخباراتي تیاری دی، کشفی تیاری دی او یو تیاری دی او بم دی حمل و نقل توانایی لري او بل تیاری چې د هغه د درې بمونو توانایی لري له کمپیوټر او کمپیوټر کار سره د دوسنګک په سیمه کې په بشپړ ډول لمنځه وړل شوی دی.
د ښاغلي تاسل په وینا په دې ولسوالۍ کې د عملیات له تېرې پنجشنبې ورځې راهیسې پیل شوي او افغان ځواکونو ته تر اوسه پکې زیان نه دی اوښتی. افغان امنیتي چارواکو له دې مخکې ویلي وو طالبان اوس په جګړو کې ډېر له ډران الوتکو کار اخلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت په څو ولسوالیو کې د طالبانو د حملو پلان نشن کړی دی. دې وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په ملتیا تېره ورځ په ناوې ګرشک او نادلي ولسوالیو کې پر هغو طالبانو چې پر سیمو کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو د حملو نیت درلود برید وکړ چې په نتیجه کې 15 طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان. د خبر پاڼې له مخې په دغو بریدونو کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات او نقلي وسلې هم له منځه وړل شوي. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی نن په امریکا کې د موډرنا کمپنۍ لخوا جوړ شوی د کورونا وایرس ضد واکسین لومړني دوزونه خلکو ته ورکړل شي. دا ګام وروسته تر دې اخیستل کېږي چې تنظیموونکو د دغه واکسین کارونې ته بیړنۍ اجازه ورکړه. امریکا کې دا ښه خبر بیا په بریتانیا کې د کورونا وایرس د یوې نوې بڼې اندېښنو تر سیوري لاندې راوستی. یو شمېر اروپایي هیوادونو د همدې وایرس د چټک سرایت له راپورونو وروسته له بریتانیا سره په تګ راتګ کلک بندیزونه ولګول او د نړۍ په کچه نور هیوادونه هم په ورته اقداماتو غور کوي. په عین حال کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د وایرس دغه نوې بڼه ښایي ډېر خطرناکه نه وي.
causes more severe illness or higher mortality
داس شواهد نه دی موجود چې ثابت کړي د کرونا وایرس د دې بڼي روغتیاي ستونزې دي ډيري وژن کې وي. خو داس ښکاری چې د وایرس دا شکل لا اصلي وایرس او بیا په ساده چټک د انتقال وړ دی.
د یو بل خبر لمخه تمه ده چې د اروپا د درملو اداره نن د کورونا وایرس ضد هغه واکسین تشین څراغ ورکړي چې د امریکا فایزر او د جرمني بایو انټیک د درملو کمپنیو په ګډه جوړ کړی دی. د امستردام میشت د تنظیمونکې ادارې تایید به د تلار پرانیزي چې د اروپایي ټولنې وویشت غړي هیوادونه د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې د واکسین کمپاینونه پیل کړي. د امریکا د کانګرس غړو د کورونا وایروس له امله د ځپل شوي اقتصاد د رغولو لپاره د نږدې 800 میلیارد ډالر پر پلان موافقه وکړه. په دې اړه تر څو میاشتو ناندریو وروسته د استازو او سنا جرګو غړو د دواړو ګوندونو لخوا پر وړاندیز شوي یوې بستې چې ډیموکراتانو او جمهوریپالو یې کافي ملاتړ کړی موافقه وکړه. کانګرس دغه راز په پام کې لري چې له دغې بستې سره د رغونې 1400 میلیارد ډالرو لایحه چې د 2021 مالي کال لپاره به دولتي لګښتونه تامینوي تصویب کړي. د بسپنې د یوې بلې د 2.3 تریلیون میلیارد ډالرو بستې چې د روان کال په مارچ میاشت کې تصویب شوي و ډېرې برخې بشپړې شوې دي. د دغه نوې 900 میلیارد ډالرو مرستې 600 ډالر به مستقیما افرادو ته نقد ورکول کیږي او 300 ډالر هم په اونۍ کې په موقت ډول د بیکاري د مرستې لپاره په پام کې نیول شوي دي. دا د افغانستانو نړۍ د سات مهم خبرونه که غواړی دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه د مخکخه خزو اونې زی خبرونه ته ځانګړې شوې. زمو همکار ملای بشیر راغلی استډیو کې دا او د خبرونه مختوري
مخکخه خزي
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شدی ته شراغلاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیو او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدی پروګرام لرو چې زملالی بشیر بای پر مخفړم. نن په مخکښ شدی پروګرام کې زموږ میلمنه زینب افغان په خوست کې د ملي ارمان په نوم ټولنې مشره ده. د دنجونو د زده کړو په برخه کې هم فعالیتونه کړي دي. لومړی ورځو زینب افغان ته چې له خوست ولایت څخه زموږ سره په د تلیفون پر لیکه ده. زینب جان خبرونه ته شراغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. مللی بشیر کورتاسو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلامونه نیکه هلی وړاندې کوم. ته مساتم چې ټول بارو او جوړوي.
مننه زینب جان. په دې خبرونه کې به تاسو ته فعالیتونه لپاره اړه موږ هم تاسو څخه پوښتنه کوو او زموږ اوریدونکو به هم ورسره راوخلو. لومړی به زه اوریدونکو ته د زموږ د تلیفون شمیره اعلان کړم چې هغوی کولای سي له تاسو څخه پوښتنه وکړي. د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو کولای سي چې د مخکښ شذي پروګرام د میلمنې زینب افغان څخه خپل پوښتنه وکړي. زه له شذینه اوریدونکو څخه ځانګړي غوښتنه یا یو ځانګړی هڅوم یو چې دوی باید مشتزنګ راوهي او د زینب افغان خپل پښتنې مطرح کړي خپل تبصرې زموږ سره شریک کړي. د ازادي رادیو د تلیفون شمیرې دی 0999203540 او 0500022255. له شدینه اوریدونکو مو دا غوښتنه ده چې دوی هم باید په دې خبرونه کې برخه واخلي او خپلې پوښتنې وکړي. د زینب افغان سره به خپلې خبرې پیل کړو. زینب جانې، تاسو په خوست ولایت کې د ملي ارمان په نوم د ټولنې مشره یاست. د دې ټولنې په اړه که یو څه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړي.
مننه بشیر خوري. زمونږ ټولنه په اوس کې د ښځو ملي ارمان ټولنې په نوم سیدیږي چې زه خپل مشري کوم او په سر کې زه یم. زمونږ ټولنه په 1995 کال کې تاسیس شوې ده. زمونږ اهداف هم د ټولنې زیات اهداف زیات دي، مګر هغه اهداف چې زه ډېر فوکس ورباندې کوم او په اوس وخت کې ضرور دی تر څو په دغه برخه کې موږ دفاع وکړو او د خویندو لپاره کار وکړو. هغه درې چې دي هغه زه ډېر مهم بولم، اولیت مې هغې ته ورکړې دی. تر اوسه پورې په هماغه اهدافو کې موږ لګیا یو کار کوو چې د هغې نه اول د تعلیم برخه ده. زه زیات فوکس په همدې برخه کوم. هیله مې همدغه ده تر څو دغه زمونږ د کمپاین برخه یا زمونږ د ټولنې دغه اهداف ټول ولسوالۍ ته، البته په اومې کشول ټول ولایتونو ته باید وغځېږي. دغه برخه کې موږ زیات پاتې کېږو، زیات کوشش مې هم همدغه دی او زیاته بوختیا مې په همدغه برخه کې وي. او دې سره په څنګ کې د صحت برخه هم ډېره مهمه ده. ځکه که موږ فکر وکړو زمونږ ډېری مرګانې دي چې دغه د زیږون له وجې مړې کېږي، ډېر اختلافات موږ لرو، ډېر د مړینې کچه ډېره لوړه تللې ده. او په دې برخه کې هېڅ سما پوهاوی نه ده شوی. دوهمه برخه مې همدې ته ځانګړې کړې ده، او درېیمه برخه مې د معلولو خویندې دپاره ځانګړې کړې ده. که بشي خور موږ او تاسو فکر وکړو زمونږ په ټولنه کې یوازې هغو خلکو ته ډېره توجه کېږي چې هغوی لاسونه پښې کته شوي وي، هغوی دا فکر کوي چې دغه موږ او تاسو معلول بللی شو. تا فکر وکړو مونږ او تاسو په هر کور کې معلوله خور لرو. معلولیت یوازې دغه نه دی چې د دوی لاسونه پښې دي کټ شي بس هغې د حق حقوق ورسېږي، هغوی د خپل غږ اوچت کړي. نه، مونږ په هر کورنۍ کې معلولې خویندې لرو. معلولې خویندې زموږ ذهني فشارونه لري، ذهني معلولیت دی چې ډېر کورنۍ دي په دې برخه کې، په دې په دې حصه کې زموږ خویندې مبتلا دي. نو دې برخه کې زما ډېره توجه ده په اوس وخت کې، ځکه چې زه مختلفو ولسوالیو ته ځم. هلته مې کله چې سروې وکړې، هلته مې چې کله د او اول پوښتنه وکړه، داسې خور داسې نشته چې هلته لیونۍ نه وي، ډېرې دماغي ستونزې لري، ډېر تکلیفونه لري، ډېرې دواګانې خوري. نو دې برخه کې مې اوس زیات فوکس دی تر څو ډېر پروګرامونه جوړ کړم او تر څو دولت ته دغه ستونزې د ښځو وړاندې کړم. او دې سره په څنګ کې زمونږ کونډې خویندې هم شته چې ډېرې زموږ خویندې دي چې کونډې دي، د غربت له وجې واقعیت چې دی د ویشپې ډوډۍ نه لري. په دې برخه کې هم زما خاصه توجه ده. زما د ټولنې فعالیتونه همدغه درې چې دي، زه ورته ډېر په لیوالتیا سره زیرېږم او کوشش مې همدغه دی تر څو په دغه برخو کې ډېر کار وکړم.
ډیره مننه زینب جانې چې تاسو د خپلې ټولنې په اړه موږ ته معلومات راکړل. تاسې د زده کړو، روغتیا، معلول ښځو او کونډو ښځو د پاره کار کوئ د دې ټولنې له لارې. که تاسې داسې یو ځینې مشخص موارد یاد کړئ چې ستاسو په یاد پاتې سوي وي، چې د زده کړو په برخه کې یا په همدغه نورو برخو کې تاسو ستاسو کار یو اغیز درلودلی وي او تاسو په خپلو سترګو د هغه اغیز لیدلی وي عملاً.
ولې نه، لکه مونږ د ټولنې تاسیس چې دی په 95 کال کې تاسیس شوی دا واقعیت دی چې د ډیرو کیسو سره، د ډیرو سټوري سره، د ډیرو معلوماتو سره زه مخامخ شوی یم. او په ټولنه کې هم خوشبخته نه به وایم چې زیات تغییرات هم راغلي دي او خلک هم خوشحال دي زموږ د کار نه، زموږ د فعالیتونه. مونږ د ایجوکیشن برخې نه به یو څو مثالونه ورکړم چې زما خپل هم ډیر خوښیږي او ما په ډیرو رسنیو کې هم دغه مثالونه یاد کړي دي. یو مثال چې زه ګربز ولسوالۍ ته تللی وم، که فکر مې وي ګربز ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې د پاکستان سره سرحد لري او نامنیه پکې زیاته ده، ډېر مشکلات لري. مونږ که چېرته اطرافو ته لاړ شو، مونږ په اطرافو کې ستونزې شته. نو دې ولسوالۍ په امنیتي لحاظ هم ستونزې لري. ما ته ډیرو دغه خبره یاده کړه چې تا دغه ولسوالۍ ته مه ځه، خدای نه خواسته ته د مارک سره مخامخ نه شي، کوم ګواښونه درته پیدا نه شي. ډېرې نورې خبرې هم وکړې، خو خیر ما ورته وویل چې زه د همدې ټولنې یوه غړی یم، زه د همدې خاورې یو بچی یم، زه باید په دې برخه کې مبارزه وکړم. ما خپل سر او خپل ژوند نظرانه ورته نیولی دی. نو لاړم ګربزو ته، هلته یو داسې نفر ته ورغلم چې هغه د کلي مشر و، د شیرپاو په نوم سره. هغې کور ته لاړو، هغې سره مې خبرې وکړې، د تعلیم په اهمیت مې ورته خبرې وکړې. دی خپل هم چون بېسواده دی، هغې هم دا خبره یاده کړه چې واقعیت تعلیم ډېر ارزښت لري. خو دوی دا فکر کوي چې دغه تعلیم یوازې د نارینهو دپاره دی او ښځې هېڅ نشي کولی چې د کور نه بیرون لاړ شي. دوی دا فکر کوي چې ښځې یا د کور دي یا د ګور دي. خو مو د دوی دپاره ډېر په تفصیل سره خبرې وکړې، نه غواړم چې هغه ټولې خبرې دلته یادې کړم ځکه وخت به هم کم وي. نو دې ته مې دی اړ کړو تر څو یو جریب ځمکه دوی مونږ ته راکړه تر څو پاکې مونږ ښوونځی جوړ کړو. خوشبختانه به ووایم چې په اوس لنډ وخت کې به د دغې ښوونځي چارې هم پټۍ به هم پرانیستل شي. دلته به د انجونو یوه ښایسته ښوونځی جوړېږي او زموږ خویندې به ورځي دلته به زده کړې کوي. دغه زموږ د لاسته راوړنو څخه زه یو بولم او بل زه یو مثبت تغییر دا هم ګورم چې یو خور ما ته ټلیفون وکړو، دغه که خاطره یې بولې او که زما د فعالیتونو نه یو فعالیت بولې، ما ډېر خوښېږي دغه یو خور راته ټلیفون وکړو وای چې زه خو تا څیره مینه دلیدلی مګر تا ټلیفون نمبر چاره کړو ویل چې تا سره به دغه کومک وکړي میل خور په سترګو زه ستا خور یم هر خلته خدمت چې په ما کېږي که ټلیفون لارې کېږي زه در سره کومک کوم او که زمونږ دفتر ته راځي دفتر ادرس هم در کوم زه هر وخت ستا په خدمت کې یم. نو خبره جریان ټول راته یاد کړو وای چې زه داسې حقوقو پوهنځی ته بریالی شوی یم شزاید پوهنتون ته دومره مې نمرې اخیستې دي اوس راته په کور کې پلار او ورور اجازانه راکوي او دوی داسې وایي چې که چېرته ته پوهنتون ته لاړه شي دلته خو مونږ دوست لرو تربور لرو دښمن لرو خپل او پردی لرو کاکا زمن دي ماما زمن دي څوک دي کلیوال دي دا به ټول دغه خبرې کوي چې د پلانکي لور پوهنتون ته ځي کومه پوهنځی وایي حقوقو پوهنځی وایي دا د دوی دپاره د ځان دپاره یو آی بللو چې ښځه حقوقو پوهنځی نه شي لوستلی او دې سره په څنګ کې شاید زمونږ کلیوال پلانکی کلیوال هم هلته تا سره محصل دی هم حقوقو ته کنی اور دی تره ځای هم کنی اور دی ته به هغې سره په یو سیم کې ناست وي درس به ورسره وایي دغه به مونږ ته پیغور راکوي تانې برکوي په کور کلی کې به مشر مې باید ته نور پوهنتون ته لاړه نه شي لکه کامیابه وي باید همدغه دولسمه پورې زده کړې دي کفایت کوي همدغه بس دي. نو ما ورته وایي چې خورې د پلار یا د ورور شماره دې راکړه چې زه ورسره خبرې وکړم. نو هغې د پلار شماره راکړه چې کله مې د پلار سره خبرې وکړې هغه هم اول ډېرې بانې کولې چې اقتصاد مې ضعیف دی چې هغه دي خو ټول مشکلات یې د خیال ما ورته هوارول ما ورته یو نظر پرې ورکولو او یو قناعت بخشه جواب مې ورکولو دې میکانیک کړو د خوشاله شو ورسته چې کله لور به راوستله د ماته دوغانې کولې ویلې لوري بس د غستا برکت و چې زنه لور راولم حقوق پانځه ماسله د نن ذکر کوي. نو هغه جنې می چیرته ولې د چې زې ولې دم دومره راته خوشاله شو چې بس نو نن زما ارمان پوره شو و چې تا زما ارمان پوره کړو چې زما هیڅ ځ فکر نه کول چې زبه د لور د خپل سختنه کېګم زبه پانتون حویلې ته داخليګم و چې دا زما خوبونه و لکه هیڅ په خیدا فکر مینه کول چې زما د خوبونه په حقیقت لیږي و چې بس نو تا ما سره دومره کومه مایل دغه زما خدمت ما بوله دغه زما کومک ما بوله زه غواړم چې د خویندې دپاره زه کار وکړم هرې خور دپاره مې هره ستونزه چې وي نو ته ماته ویلی شي هغه خور نن د حقوقو پوهنځی محصله ده واقعیت دی چې زه نن ډېره خوشحالېږم چې هغه پلار سپینګیري زما دومره لحاظ وساتلو نن خپله لور راوسه پوهنتون محصله شوه. نو دغه څو مثالونه چې زما دي زیات مې خوښېږي او په ټولو رسنیو کې هم دغه یادومه نور هم ډېرې خبرې په دې برخه کې لرم خو خیر د همدې برخې نه به همدغه کفایت کوي بشیر خورې صحت برخه کې هم ډېر کار کړی دی صحت برخه کې د کورونا په برخه کې زه ځکه چې اوس بیا هم خاطر همدغه دی چې دویم راونډ هم شروع کېږي کورونا برخه کې مې هم زیات کار کړی دی زمونږ ټولنې لومړی زه وم لومړی زمونږ دغه ټولنه وه چې راووته د کورونا دپاره یې هغه کومې بینرې چې جب کړې وي هغه کوم دستکشې چې وې سینیټایزر و ماسکونه و دغه مو تقسیم کړل او د عامه پوهاوي دپاره چې زمونږ خویندې د فونه راغلی وی خوست خار ته راووته په خوست خار کې د خز یو پار دی هغه ته راغلو ټول خلکو مونږ کتلو کنه دغه یو بد خبره ده چې خز دې ته د دې نوې اغوستي دوی د خاطر شي خو ما ورته وی چې خیر مونږ دغه سترونه مات کړی دي اسلامي جاب ما غوسته دي تدارونه په سر کړی دي مونږ باید دغه خلونو ته اما په هوایو کولمړی هم زمونږ ټولنه و د خز ملي ارمان چل تلاړو الته مجو ته د سکشي توزیع کړی الته مجو ته مسکونه سنایټایزر ورکړي او ما په هوای مورته وکړو بشیر کور باور به مکیږي او یا نه دوی ته مې چې کله د کورونا په باره کې معلومات ورکول لومړی وار و کورونا هیڅ هم نه پېژنده وایي چې کورونا څه شی وي اول مونږ د دوی نه پوښتنه وکړه وایي چې کورونا چی وي مونږ ورته وایي چې کورونا دغسې یو وایروس دی داسې وژونکی دی داسې اختلافات دا ډېرې خبرې مو ورته په وکړې. نو د دوی سرونه خلاص شول دوی نه مو دا غوښتنه هم وکړه چې که چېرته تاسو خپلو کلیو ته لاړ شئ اطرافو ته لاړ شئ نو تاسو به په خپلو کورونو کې هم ځان سره فکر کوئ زمونږ د خبرې به د ثواب په نیت د نورو سره هم شریکوئ تر څو نور هم ورته فکر شي یعنې په دې برخه کې او دې سره په څنګه کې مونږ دغه ماسکونه سینیټایزر د سکشې د موخې سلسلتیرو ته هم ورکړل ځکه چې هغه زمونږ ساتونکي دي زمونږ وطنوال ورونه دي هغوی ته زه هر یو ته لاړم هر ورور ته سرتیري ته مو دغه د سکشې ماسکونه شیان ورکړل. نو دغه زمونږ د صحت په برخه کې یو فعالیت بولم او راځم د معلول خویندې سره معلول خویندې مونږ د ټولو ولسوالۍ نه مې معلول خویندې راټولې کړې وې دلته مې خپل دفتر ته راوستې د دوی ستونزې مې واخیستې سره ستونزی لري کوم سره چې ما کول شو د خپل ادارې طرف نه د خپل ټولنې طرفه هغه سره مې هغه مشکلات حل کړل چې یو ښه مثال یې زه یادول شم چې یو خور ده هغه خاون شهید شو ماشومان ورتر غاړې شو د کور سرپرستی درغه برغاړې شو نو هغه نور کار نه شو کولای مجبور شو زیاتې دوا وخوري ګولې به خوړلې ان دماغي تکلیفونه ورته پیدا شول ستونزې ډیپریشن زیات وو. نو دې چې کلمات راغله دلته مې ورته ګلدوز ګلدوزی په سیم کې داخله کړه. موږ دلته د ګلدوزی سیم فم لرو، تقریبا 10 نفر شاګردان پکې مصروف دي. هغه هم دلته ځان سره کړه. اوس دومره خوشاله ده چې امي کې څه وزه شو، امي هغه تکلیف رفع شو. نو دې په کوم تدیر نور مثالونه هم لرو چې د ټولنې فعالیتونه متاثره کړي دي.
مننه زینب جانی. اوریدونکو تاسو د مخکښ شدی پروگرام اوري ازادي رادیو ده. په دې پروگرام کې نن زموږ میلمانه زینب افغان ده چې د خوست ولایت څخه ده او په دغه ولایت کې د ملي ارمان په نوم د ټولنې مشره ده. دوی د نجونو د زده کړو، روغتیا او معلول شدو لپاره، د کونډو شدو لپاره فعالیتونه کوي او هغوی ته د اسانتیاو برابرولو په برخه کې کار کوي. اوس هم ورځمه د ځینو اوریدونکو پښتنې اخلمه چې له زینب افغان څخه به لري. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
وعلیکم السلام علیکم. زمیر رحمان خبرې کوم د خوست ولایت ازادي میدان څخه.
رحمان صاحب مننه چې ازادي راډیو ته مو زنګ وهلی دی. تاسو کولای سئ خپل پښتنه وکړئ.
پښتنه د افغان خوست څخه په دې ډول دی چې کوس موږ وګورو په ترپیستو کې د خدو ستونزې زیاتې دي. دوی ته دوی څه پلان لري؟ بالخصوص دي مخکې یادونه وکړه چې ما نه هم نه ولسوالۍ ته سفرونه کړي دي. اوس که موږ وګورو ځاځي میدان کې به امن لرونکي ولسوالۍ ده، د هغو خدو د ستونزو په اړه دو پلان لري چې ځاځي میدان د پلان واخلي سفر وکړي. یو پښتنه بنده وي.
مننه رحمان صاحب. زینب جان، تاسو د دوی پښتنه واخیسته، تاسو کولای شئ د دوی پښتنې ته ځواب ورکړئ.
لومړی خو میرحمان ورور ته زیات سلامونه وړاندې کوم. میرحمان ورور ته د زیزی میدان ولسوالۍ، زه زیزی میدان ولسوالۍ ته تللی یم او وکتی چې زه د جنت یو ټوټه بولم چې ډېر ښایسونه هلته پراته دي، ډېر ښایسونه هلته موجود دي. خلک هم ډېر درانه خلک دي، ډېر میلمه پال خلک دي. زه ورنه ډېره منندوی یم. زمونږ د خوست ټولو ښایسته او امن ولسوالۍ همدغه ده. زه تللی وم بشیر خور هلته م د ښځو ورځ نه و، د مور ورځ وه. د مور ورځ زیات لمنځل کېږي، د ښځو ورځ لمنځل کېږي، اما مؤثریت یې ډېر زیات زه نه بولم. هغه په دې نه بولم چې په دې راتلیدنه کې یا د ښځو ورځ کوي لمنځل کېږي، یا د مور ورځ لمنځل کېږي، همدغه په مرکز کې لمنځل کېږي، همدغه تعلیم یافته خویندې څو شوې دغه راتلیږي. دا زم د مور د حقوقونه خبره یم چې مور څومره حقوق لري، مور ته باید څومره درناوی وکړو، څومره احترام وساتو. د ښځو حقوقونه زه خبره یم چې ښځې کوم حقوق غواړي، څه ډول یې ترلاسه کړو، چې وکړو. اما مسؤلیت په هغه ځای کې زه بولم چې دغه په اطرافو کې باید ولمنځل شي، اطرافو ته باید موږ لاړ شو. هغو خزو ته چې هغه د خپل حقوقونه نه دی خبرې، هغه خزیا غورونه چې د مور د حقوقونه نه دی خبرې، البته باید موږ دغه برنامه جوړ کړو، البته موږ د دې ورځې ول منځو تر څو نور خلک ورنه پوه شي. زما لومړی زوما په خوست کې بیا د کوم چې ازازي میدان ولسوالۍ ته مسافر کړی دی. ما سره زه یوازې نه وم تری، ما ډېر ډېر جنې کین تقریبا موږ تر 25 پورې زمنګ د ټولنې نور غړي و دام را سره وي. د زنه مو میوام وخصه د بینرمم جوړ کو اټل ور سره په اړیکې کې وم. دی یو مکتب امیر وغه سره په تماس کې وو. د شان می وخصل د مور ورځ مې الته ول منځله. هغه بیچاره مرګانې کا فکر وکړو د ځاځي میدان ولسوالۍ اکثره خلک زمونږ په د اسکاری پولیسو کې یاد کما یا په نور برخو کې دوی مړ کیږي. زمونږ ډېری خويندې دي چې الته به سرپرست پاتې کیږي. زمونږ ډېری مرګانې دي چې هغه زمانی وشل کیږي. زمونږ ډېر مشومان دي چې هغه به پلاره کیږي. هغوی ډېری خويندې دي چې به ورور کیږي. ډېر دغه سیمې نه د کور په کور دلته ولته دا مشکلات شته. زه لاړم هغه ښځو نومونه مې هم لیست کړل چې هغه زمانی په پولیسو کې شهیدان شوي وو، په کمپین کې په نورو برخو کې شهیدان شوي وو، د وطن د دفاع لپاره یې کار کړی وو، په هغه کې شهیدان شوي وو. هغه نومونه مې هم واخیستل. هلته مې چې څومره مادي امکانات ما لرل، څومره څه مې وس و، هغه کومک مې هم ورسره کړی دی. د مور ورځ مې هم هلته ولمنځله. او دې سره په څنګ کې هغه متعلمې خویندې چې هغه په اتم کې په لسم کې په یولسم کې وي، هغه هم دې ته تشویق کړی، ځکه چې زمونږ په لیدلو واقعیت چې دوی ډېر ښه روحیه واخیسته. دوی سره موږ ډېرې خبرې وکړې. دوی اړیکې موږ سره اوس هم شته، تر اوسه پورې موږ سره اړیکې لري. زه هم ورسره اړیکه لرم. انشاءالله په راتلونکي کې به نوره برنامې هلته موږ وړو، نوره کار به موږ هلته کوو. دوی مو دې پورې وهڅولې دوی ته مو دا خبرې وکړې چې تاسو زموږ د ټولنې غړي یې، تاسو باید دلته فعالیتونه وکړئ او د تعلیم په ارزښت مو ورته خبرې وکړي. تعلیم څومره ارزښت لري، تعلیم کې باید تاسو څومره مخته لاړه شئ او تاسو ژوند څومره روښانه کولی شي. یعنې هغه څه چې زموږ د وسه کې د لاغه مو وکړل، لومړی موږ چې زموږ میدان ته مسافر وکړو او د مور ورځ مو هلته تجلیل کړه او ورور ته دغه اطمینان هم ورکوم چې ورور زه هم د خوست یم، شاید ډېر خامي وپېژنې، خو زه دغه ډار در کوم چې ان شاء الله پر اتلونکي کې به زمونږ سفرونه هم وي، زمونږ فعالیتونه به ملته ادامه لري. زه به د هغه خویندو سره کومک همکاري هم کوم، څه مو چې په وس کې وي په دولت به همغه کوو. او دنه مې هم همدغه هیله ده یو چې وروره تاسو باید مونږ سره د خپلې ولسوالۍ په مقابل کې همکار اوسېږئ، د خپلې ولسوالۍ ستونزې باید مونږ سره شریک کړئ، ځکه چې د یو لس څخه ټک نه خېږي. نو تاسو باید وروره مونږ سره یو لاس شئ، مونږ او تاسو باید د ټولنې د کلیو د اطرافو هغه ناخوالې ستونزې چې دي باید په ګډه مبارزه وکړو، په ګډه ورته د پای ټکی کېږدو. انشاءالله مطمئن اوسېږي چې زموږ سفرونه به هم وي او زموږ فعالیتونه به هم وي. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به ورنه خبر شي.
مننه زینب جانې ستاسو د معلوماتو څخه چې د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه وایست. زه د خپلو ښځینه اوریدونکو څخه غوښتنه کوم، دوی هڅوم چې موږ ته زنګ ووهي او زموږ له میلمنۍ څخه پوښتنې وکړي یا که کومه تبصره لري له موږ سره یې شریکه کړي. زموږ د تلیفون شمیرې 00008225550 او 09920350. یو ځل بیا وایم چې د شذینه اوریدونکو هڅوم چې موږ ته زنګ ووهي. اوس هم ورځم بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ، د ازادي رادیو مخکښ شذې پروګرام دی. وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لري؟
او ان شان چې خصوصا فوټو راځي او یو څنګه دا چې تاسو د مشران سره یادې ولرم سره ناشې کړی کنه په دې باندې چې خلک غنو ورکول کیږي میراث په باندې د تاسو په نوم ورکول کیږي او بل دا چې خلک په بده کې ورکول کیږي یا دې بد غلط تاسو باید هغه ته تاسو دې راوړل یو دا ورته څنګه تیر شي.
مننه د تاسو پوښتنه مو واخیستله زینب جانې. بله مهرباني،
یو پوښتنه لرم چې د سفرای ورسره د سفر غل لري کنه طبيعت
شمانه پښتني مو واخستلې. زینب جانې تاسو د دوی پښتني واوریدلې، مهرباني وکړئ.
وروره تا ته سلام وړاندې کوم، نوم دې نوم دې وانه خسو په دې بخانې سره. لکه دا ډېر ښه خبر ته اشاره وکړه، شاید د زموږ فعالیتونه یا تعقیب کړي وي او یا یې نه وي تعقیب کړي. زموږ هر فعالیت د زموږ د پیج نه زموږ د پاڼې نه خپرېږي، موږ راپور ورکوو. موږ په دې حصه کې مورو خپل د وسی کار مو کړی دی. په اوس وخت کې هم زموږ د ټولنې یو هدف همدغه دی، په اوس لنډ وخت کې به انشاءالله زموږ دغه کمپاین پیل کیږي. دی ولور مسایل دي، ځکه د کورونا له وجې موږ نشو کولی هغه وسیع او هغه لوی فعالیتونه موږ ترسره کړو چې زیاتې ناستې راټولې کړو، زیات غونډې جوړې کړو، ځکه کورونا ده. نو دې ته باید موږ فکر وي. زه اوس غواړم چې ولور په هغه کې موضوع کې باید بحث وکړم او په هغه کې باید موږ مختلف شو. وروره خبره دې پر ځای ده، رښتیا ده که موږ فکر وکړو موږ او تاسو په ټولنه کې هغه پخواني انانات او کلتور تر اوسه هم پورې هم حاکم دي، اوسه پورې هم موجود دي. اول زه به د دینی عالمان یاد کړم. هغه وایي کنه چې میراث حق ته باید خپلې خور لور ته هر سړی ورکړي. اول زموږ دینی علماو دا اقدام نه دی کړی، تر ټولو زیات په زیات پیسو هم خپلې لوڼه ودوینه مګر خرڅوي، او هیڅ یو عالم دینی عالم نه دلدل چې خپلې لور ته ورکړي میراث حق ورکړي وبخي. میراث حق دوی نه دی ورکړي. نو دې سره ما خپل بحثونه کړي دي، زور سره په ګردې موضوع کې ناسته یم، په داخلي او رسنۍ کې مې دوی سره بحثونه کړي دي، ځکه دوی ملمانه ویزام او زیات فوکس مم په همدې برخه کې دی چې دې برخه کې باید موږ د ښځو لپاره ډیر کار وکړو. خوشبختانه اویل شما چې په اوس وخت کې په بده کې خوندې نه دی ورکل شوی مخکې بدیر زیاتې وي د غسوندو ته ډیره حاله پوری حل شوی دی داسې ستونزې پر موږ بیان دي لیدلې مخکې به کېدل چې په ماشونوالي کې به ورکولې په بده کې به ورکولې قتل به ورور وکړو خور به په قصاص کې ورته دغه مسایل ته ډیره حل شوی دی موږ خپل مبارزان په دې برخه کې کړی دا زموږ د ټولنې ډیر په خوا فعالیتونه چې موږ تر سره کړی دي خو په اوس وخت کې زده بدبختی یو سره لامل هم دغه دی زیات ولور یادومه چې ډیرې کورنۍ ته دغه ستونزې پیدا کیږي زمونږ ډیرې ورونه دي چې هغه خارج ته سفرونه کوي سفر کوي خارج ته زیال ته بیا دي مړی ژوندې پته نه لګیږي چې دای مړ کیږي او ژوندې راځي خو مثال موږ تاسو په ایران کې لیدلی شو چې زمونږ ورونه وسوځول شول زمونږ ورونه دي د ماهیانو خوراک شول سمندرونو ته واچول شول دغه څه چې وي اواز یې لته هم دغه دي چې زیاتې پیسې وګټي د خپل فامیل دی ناپاکي په خاطر او ځې کړي هغه راواده کې یعنی زیات ولور ډېرې ستونزې رامنځته کوي په اوس وخت کې دغه ستونزې هم ډېره زیاته شوې ده او زما هیله هم دغه چې په دې برخه کې موږ زیات پاتې شو او ډېر کار وکړو او موثره نتیجه ولري ځکه دغه یو لوی فکر ته ضرورت غواړي او باید یو ښه منظمه طرحه جوړ شي تر څو موږ اهداف ته ورسیږو خدای دې وکړي چې پښتنه دې د پښتنې ځواب شي وي او دې دا اخیری پښتنه دغه چې سوبارې ته سفر کوي کنه ولې نو ورور زب حتمان سوبارې تم در زما ځکه چې تاسو هم زمونږ ورونه یې سوبارې زمونږ خایسه ولسوالي ده زمونږ خایسه خلک ته پکې ژوند کې نو ان شاء الله اراده مې ده چې سوبارې ته هم در زم باغ ته تلې ما لشیر ته تلې ما مساخیل ته تلې ما ز میدان ته تلې ما کالندر ته تلې ما سوبارې نه پاتې دي ان شاء الله سوبارې ته په نږدې راتلونکي کې به موږ فعالیتونه کوو او د مې هیله هم دغه د یو لاس شي موږ په یو ځای فعالیتونه ترسره یو ځای کار وکړو ان شاء الله اراده مې ده او د دې همکاري باید در سره ضرور ده
مننه زینب جانی تاسو د اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه وویل تاسو د ولور د زیات ولور خبره وکړه په بدو کې د ورکولو ستونزه تاسو ویل چې تر یو هده پورې حل شوی ده تاسو د فعالیتونو لاري او د همدارز د بشري حقوقو نور مدافعین څه ډول کولای شي چې د ولور ستونزه حل شي او دغه د ولور پیسې چې ولور بلل کیږي دغه د حق مهر په توګه باندې وهغه شذ ته ورکول شي چې د غې حق کې چې دا کوم شزه چې ودیږي نه دا چې پیسې پر وخت تل سي او بیا ورور او پلار وو د کورنۍ ناري نخ پلواني واخلي یو خبره ده او بل پښتنه مې ده زینب جانې چې ولور د ولور په پیسو باندې چې کوم شیان وشي تاخستل کیږي د پلار کورنۍ ورته اخلي دا د دې پجوند کیلومړی ځل وی چې دا د یو چیز یا د یو شی شتمنی څښتنه کیږي نو دا څنګه موږ اطمینان ترلاسه کوو لایسته چې د شذته د شتمنی لرلو یا د شیانو اخیستلو حق ورکول سي دا د کورنۍ د خپل کور د پاره توکي و پیرلای سي او دا هم چې ولور کچې راټیټه سي آیا په افغان ټولنه کې د نارینه وو ذهنیت دغه ته آماده دی چې دوی به بیا پر شذ باندې تاو ترخوالی نه زیاتوي او تر یو زیات ودونه بنه کوي ځکه چې شذ به بیا دوی به هغوم را پیسې نور کوي د واده په خاطر باندې لکه اوس چې ور کوي
بشیر خور لومړی پښتنه رښتیا ده چې په دې برخه کې دیو چا کار نه دی کنه چې موږ دغه وای چې دغه خزو چارې ساته دغه کار نه مخته بوزي یاد دوی وظیفه یاد کو چې دوی وظیفه ده یاد نی علما یاد کو چې دی ولور په مسالې کې باید زیات بحثونه وکي او یا دولت په دې ګرمو بولو چې دولت دا نه په دې کې د ټولو ونده ضرورت بولم په دې کې باید ټول دخیل وسیږي هغه کا دینی علما دی هغه کا زمونږ قومي مشران دی که مدني نهادونه دی هغه ولایتي شورا د هر څوک دی هغه څوک چې په ټولنه کې شوان کوي دی ټول باید پدې کې برخه واخلي د یو چا دی وس کار نه دی خو زه په اوس وخت کې ډېر زیات بحثونه کیږي دینی علماو د منبر له طریقې خپل غږ اوچت کړی دی زه په زیاتو بحثونه کې دې سره کینم د ډېر بحث په تفصیل سره بحث کوي تر سنه یو نه اما خو عمل جنبای نه دی لرلی د یو کار موثق په غزا کې سرګندېږي کله چې یو کار په عمل کې هغه ډول انجام شي ځکه چې موږ ډېر خبري وکړو زیات خبري وکړو مګر چې په عمل کې چی نه وي هغه هیڅ نه ورکول کیږي. نو دې لپاره اوس مونږ یو طرحه جوړه کړې ده زمونږ ټولنې لکه مخکې مې زیات کړه چې اوس وخت کورونا دې مونږ زیات برنامه نشو نیولای، مشکلات ډېر دي. نو دې په خاطر مونږ غواړو چې په انفرادي شکل سره مونږ یو ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته څو قومي مشرانو سره کینو خبرې وکړو، دغه موضوع ورسره مطرح کړو. مونږ یو ښه طرحه جوړه کړې ده چې انشاءالله زمونږ دغه طرحه به کامیاب وي او دغه ستونزه دې زیات ولور چې ده دغه به د منځه ځي. تا فکر وکړو د زیات ولور دا اوس وخت کې چاره سنې تعقیب کړي وي د دې پر ځای چې د قضیاو کچا ټیټه شي، د قضیاو کچا د تاوتریخوالي کچا ډیره زیاته شوې ده. علت یې زیات هم دغه بولم، یو خدای هم دی چې ډیر خلک وایي چې دغه ولې مخکې ټیټه اوس ولې جګه شوه، څه علتونه دي؟ دا هم د چې مخکې خلک د قانون نه خبره وو، مخکې خلک د دین نه خبره وو چې زه دغه حق لرم او د حق ز چیرته تر لاسه کوم، په کور کې په مانی ظلم زیاتې کیږي، ز چیرته باید لاړ شم، خرج جاری است تلار شم، چیرته عریضه وکم، چیرته خپل پیشنهادات وړاندې کوم. نو اوس خلک پوه شوي دي ځکه د رسنۍ نام دغه خبر نه خپریږي په میډیا او کې په هر ځای نه یو نه د اقسامونه په یو ډول دي خبریږي چې زه کوم حقوق لرم او چیرته مراجعه وکم. نو دې په خاطر دغه کچه ز زیات نه بولم، دې کولای شي چې هلته لاړ شي، هلته خپل ستونزه درج کی او د خپل حق وختلو په مقابل کې دی ودرېږي. نو دغه د ګراف لور شوی نه دی، بیا هم دې سره په څنګ کې دغه ستونزې چې د منځ نه ځي، د ستونزې چې نور هم پراخېږي، د مشکلات که څومره فکر مونږ او تاسو وکړو ډېر سوالاتونه راغلي دي په ډېرو کورنۍ کې، ډېر ستونزې مشکلات اوس نشته، لکه ډېر پخوا ښځو بچې زمونږ وختونه تېرول، ډېر پخوانۍ مرګانې چې مونږ ته کیسې او کې د خپل ژوند نه واقع ته چې ډېر ډېر تکلیفونه په دې باندې تېر شوي دي، په اوس وخت کې په ښځو باندې هغه ډول تکلیفونه نشته. دې سره بیا ولې دغه ستونزې مشکلات په کورنۍ کې نه حل کیږي؟ زما په فکر سره چې مونږ ډېر زیات بحث په خپل دفتر کې پرې وکړو، د خپل همکارانو سره کې نو نور خلک مو راټول کړل، ټول خبر په همدغه زیات ولور کې ده چې دې له ارخ سو مثال لم تاسو ته ایدولې شما، یو خور و زمونږ په ولسوالۍ کې اوسېدلې، یو خور و هغه چې کله واده کړه په ډېر زیات نرخ نه واده کړه، معلومات یې راته نه کیږي، خو ډېرې زیاتې پیسې ور باندې واخیست، تقریبا 1,000,000 پورې وو. د 1,000,000 پور ډېر زیات دی په دغسې یو سرحدي ولایت کې، په دغسې یو ولایت کې چې اوس په جنګ کې ښکېلي، مشکلات ستونزې ډېرې دي اقتصادي، نو ډېر زیات زیاتې پیسې کېږي. دغه ورور مجبور شو چې ځکه ښځه کینستا ډېر وخته پورې هلته کینستا، زمونږ په ټولنه کې دا خبره د چې خزه څوک واده کی تقریبا یو کال کینی او یا یو نیم کال کینی باید زره نور واده شي، ځکه به خلک ورته وایي چې خزه د چیته کوله چې ته خزه شي راوړلې، خزه د پردي کور نو ساده خلک ورته مختلف غور نه او تانی ور کوي. نو هغه نفر مجبور شو خزه ډیره زیاته کینی سای خو لاس واچول دی، خو په وظیفونه کې ځکه اته لکه ډیره زیاته پیسې دي، هغه بیچاره مجبور شو د خپل پلار زمکه خلصه کړه. اول خبره د کورنۍ ته دا خبره وکړه چې دومره پیسې وس واخلی، مونږ په دا باندې به مونږ واده وکړو، خور لور ته هیڅ مخله د کور سامان ورته مخله، مونږ په خپل کور کې شکر الحمدلله دومره سامان لرو، مشکا پیاله هر څه لرو، دې ته د خپل اوتاک سامان واخلی، نورو پیسې مونږ نه لرو، که تاسو کښې راته ودرېږئ وروسته به لږې لږې د پیسې پرې کوو، خو اوس مونږ سره واده وکړې دا پرده پټه شي. او هغه فامیل ورته نه درېدل، ورته وایي چې یو روپۍ چې پکې کمه وي بیا مونږ خپل لور ته استنه شو درکولی، یو روپۍ چې کمه وي. نو دغه نفر مجبور شو خپل ځمکه یې خرڅه کړه، مونږ په مونږ په پښتو کې زمونږ د پښتانه دغه ځمکه د پلار نیکر هډوکي بولي، څومره تکلیف چې کومونږ نه راشي، څومره مصیبتو کې چې مونږ ژوند وکړو، مونږ د خپل پلار نیکر هډوکي د ځمکه مونږ نه خرڅو. دغه نفر تر دې پورې مجبور شو چې دغه ځمکه یې خرڅه کړه، ځمکه یې خرڅه کړه، ټولې پیسې یې ورکړې. کله چې پیسې ورکړې، چې کله واده شو، دغه ناوې پسې درې موټره را ډکو، دا کې داسې سامان یې ورته اخیستي وو چې ټول خلک داسې ورته غاښ په خوله پاتې شو، ول نو لاس په خوله پاتې شو څه متل دی، دا ټول ورته حیران وو چې دا څه ډول سامان یې ورته اخیستي، دا څه شی دي ده. نو دغه هلک چې وو د ناوې چې ورته راوړله، د سره د پټرولو بشکاو په لاس کې دی، په ټولو موټرو باندې وو پشاله، لکه اوبه په قسم ته وو پشاله، اور لګیتي ورکړو، درې موټر یې وسوځول. ټول خلک وو د واده خوشحالي په غم بدل شو، یعنی د دوه اړخونو په منځ کې ستونزې پیدا شوې، د دوستۍ نوم په دښمنۍ بدل شو. واقعیت چې دې په قسم ته موږ نیر نور ډېر زیات مثالونه لرو، ډېر نور کیسې کې موجود دي. ټول مشکلات، ټول تاوتریخواله، ټول ستونزې چې رامنځته کیږي د دې پر ځای رامنځته کیږي. ویل چې ته زه دومره مجبور کوم چې زه ځمکه خرڅ کړم، زما ځمکې ته دې نه ونه کتل، زه ستا په درېمو ټولو سامانو باندې ستا کوم چې ماته دې راوړې دي. یعنی غټه ستونزه ده چې د ولور د زیاتوالي له وجې دا رامنځته کیږي. او ډېر مې دغسې نور هم لیدلی دي چې هغه دلته کله کوژده وکړي، هغه نفر چې وروسته پوښتنه کوو چې هغه چېرته لاړو، هغه دوبۍ ته مسافر شو، هغه ایران ته لاړو، هغه دې ځای ته لاړو. په دې کې چې د لس نفره ځي، په دې کې د دوه نفره روغ راځي، د اته نفره د مایانو خوراک کېږي، څوک سوځوي، څوک هلته د یخنۍ نه مړه کېږي، څوک د لوږې نه مړه کېږي. یعنی ولې موږ او تاسو د خپل ورونه چې یو طرف نه په پوستو کې جنګېږي، یو طرف نه په دفاع د وطن د دفاع په برخه کې سرونه ورکوي، مړه کېږي، شهیدان کېږي، او بل خوانه موږ ولور دومره زیات کړی دی چې زموږ ټول ورونه په دې طرف کې هم لمنځه ځي. واقعیت چې دغه د افسوس ځای دی. موږ باید کوشش وکړو چې هغه څه عملي کړو چې موږ ته اسلام راخیل دی، هغه څه موږ ومنو چې موږ ته اسلام راښودلې دي. اسلام کې دومره زده ظلم شو، ظلم اسلام نه دی خوښ کړی. هغه په هر صورت چې وي، هغه د ولور کې وي، هغه د کور په نورو مسایلو کې وي، ظلم اسلام نه دی خوښ کړی. اسلام دی دوستۍ دین دی. او پاتې شو بل خبره چې خلک به ډېر وادونه نه کوي. واقعیت چې دغه یو معمول ګرځېدلی دی چې ډېرې زموږ ورونه دي چې دویمه ښځه کوي، تعلیم یافته ښځه کوي، تعلیم یافته ښځه. خیر، په اسلام کې موږ فکر وکړو، په اسلام کې جواز ورکړی دی څلور ښځو ته، یو نفر کولی شي څلور ښځې وکړي. خو بیا هم دې ورونو ته موږ دغه خبره هم یادوو او دا خبره هم ورته کوو چې دغه جواز تا ته درکړی دی اسلام چې ته څلور خبرې وکړه. آیا ته خبر یې چې د څلور ښځو باید څه ډول ته وساتې؟ ځکه چې زموږ پیغمبر یولس خزه کړی وي، د ور سره څه ډول چلند کولو، د ور سره څه ډول برخورد کولو، هیڅ په منځ کې توپیر نه وو. نو د دې خیر د دوی خزي کوي که څلور خزي کوي، اول ورته زه د سپارښتنه کوم چې مشکلات به په کورونو کې زیاتېږي. نو هیله مې هم دغه ده تر څو یو خزه ولري، ښه ژوند ولري، ښاینده ولري، ښه ماشومان ولري، ټولنه به وي. خو بیا هم چې اسلام درته اجازه درکړي، اسلام په دې چوکا، اسلام ورته خپل چوکاټ حدود معلوم کړي دي چې په دې حدود کې ته کولای شي چې څلور خزي وکړي. دغه شرایط ورته ټاکلي دي چې په کومو شرایطو سره هغه خزه څومره مشکلات ولري، هغه هم ورته په نظر کې نیول چې په دې اساس ته کولای شي چې بل خزه وکړي. او بل خزه چې کله وکړه وروره، ته باید د دوو خزو په منځ کې هیڅ کله فرق ونه کړي. یو خزی ته چې په کومه سترګه ګوري، بری خزی ته به هم په هماغه سترګه ګوري. یو خزی ته چې څه راوړي، بری خزی ته به هم هغه راوړي. هر څه کې پیسه کې به هم باید فرق نه وي، په لباس کې، په خوراک کې، په پخا کې، په هر څه کې. او یو په دې کې مهمه مثاله هم شوې ده چې زموږ دیني علماي بربر وایي د رسنۍ نه، چې یو نفر وو په هغه کله چې راپاسېدو هغه نیم وچ، یو طرف وچ، یو طرف لکه روغ. بیا چا پوښتنه کړې چې دغه ولې د یو طرف وچ دی؟ ورته چې دغه نفر دوی خزی لرلې، دوی خزی سره یې ښه ژوند کول او بلې خزی ته یې د خزی په سترګه نه کتل. یعنی گزار ورته وایي که څه ورته وي، یو طرف یې داسې فلج شوی و. نو دې انجام هم به داسې دی چې ته دویمه ښځه کوي، څه انجام به په دې ډول وي.
ډېره مننه زینب جانې، تاسې ښې خبرې وکړې. یوه خبره به زه ستاسو د خبرو په تعقیب وکړم چې تاسو یادونه وکړه چې زموږ پیغمبر د اسلام یوولس ښځې کړې وې. د یادولو وړ ده چې دا یوولس ښځې پر یوه ځای نه وې کړې، او همداراز د اسلام د پیغمبر لومړۍ مېرمن بي بي خدیجه چې وفات سوه، بیا د هغه وروسته د نور ودونه وکړل. بی بی خدیجه په ژوند کې پیغمبر د اسلام بل میرمن نه درلوده، همدا یو میرمن یو. داسې ازادي رادیو اورې د اونیز خبرونه مخکښ شدي څخه زموږ میلمنه زینب افغان ته. د زینب افغان څخه ډیره مننه کوم چې په دې پروګرام کې زموږ سره ګډون وکړ او ډیره ګټوري خبرې وکړې د خپل فعالیتونو په اړه. ویل زینب افغان په خوست ولایت کې د ملي ارمان په نوم ټولنې مشره ده چې د زده کړو، د روغتیا په برخه کې د معلولو شذو لپاره او د کندو شذو لپاره خپل فعالیتونه، تجربې له تاسو سره شریک کړي. ډیره مننه زینب جانی. د یو وی لاندې د می ورسته به بیرته له تاسو سره یو.
په افغانستان کې رفاه د شزو لپاره پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه د شنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبرېږي.
تاسی ازادي رادیو اوري په د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شدي دوام لري. د دې خبرونې دوهمه ملمنه نویده کاکړ ده. نویده کاکړ د مثبت افغانستان ټولنې مشر سلاکار ده، همدارس د شوونکو د اتحادیه مرستياله ده. نویده کاکړ لمش سره اوس پر لیکه ده. نویده جان خبرونې ته شرغلاست.
سلامونه تاسی تا او تاسی گران هوریدین که تا منونه دیر زیاده
جواندی و سی نویده جانی چه تاسو وقت ویستی لمش سره پا دیخ پروانه که گردون کوی لمری پشتانه با داغ در چخواه کما چه د شوونکو د اتحادیه د مرستیالی پتوگا ستاسی امده دندی چه دی؟
دیر خواه منونه سلامت و سی زمونگا دندی فقط مونگا یو د ارتباطات و اړیکو د دولت او د معلمینو ترمنځ کوم مشکلات یا ستونزې چې کوم پرابلمونه چې معلمین لري هغه کې وزارت همکاري نه کوي، بیا غوړي مونږ ته مراجعه کوي، د مونږ له طریق نه وزارت ته همکاري ورسره کوي. او همچنان ځینې پروژې چې دي د سواد آموزی، سواد حیاتي یا ځینې نور پروژې چې وسو کولای ښځو ته ظرفیت سازی وکړو، د تعلیم په عرصه کې، آموزش په عرصه کې، دغه پروژې مونږ تطبیقوو او معلمینو سره په همکارۍ د وزارت د معرف معلمینو سره همکاري کوو.
نویده جان، د مثبت افغانستان ټولنې په اړه که یو څه معلومات راکړئ چې دغه ټولنه څه کارونه کوي.
مننه. مثبت افغانستان مثبت فکر ځوانان ټولنه چې ده، دا د ځوانانو لپاره ده. مونږ یو د سولې ګروپ لرو چې اغلی سنگر صاحب د دې په راس کې ده. البته په دوهویشت ولایتو د افغانستان کې مونږ د سولې پروسه کې په دې برخه کې کار کوو او ځوانانو ته کار کوو. ځینې پانتونو سره مونږ پروتوکول لرو تخفیف اخلو ځوانانو لپاره، ځینې ځوانانو ته دندې پرېدا کوو، یعنی کاریابي ورته کوو. نو دا مکمل د ځوانانو لپاره نه مونږ کار کوو او فعالیت ورته لرو، خصوصا د مشرقي زون ځوانانو ته، ځکه چې دلته ډېر کدرونه مونږ لرو، ډېر ښه ځوانان مونږ لرو. او د دې رئیس چې دا ښاغلی هدایت الله وطندار صاحب خپله د ننګرهار ده، او دی ډېر یو تکړه ځوان او ډېر بااستعداده ځوان ده. نو دی غواړي چې دا د مشرقي زون ځوانانو ته ډېر کار وکړي او فعالیت وکړي.
ش د ځوانانو لپاره د کارموندنې په برخه کې تاسو کوم پلانونه لري او څه ډول کولای سي چې د مشرقي زون ځوانان باید کارونه ومومي؟
کله چې زمونږ ټولنه ایجاد شوه، بیا مونږ ځینې وزارتخانو سره، ځینې ټولنو سره، ځینې د ولایت مثلا مشرقي زون ولایتونه چې ننګرهار او لغمان کنړ دي، دو سره والیانو سره مونږ وکتل، ولسوالیانو سره. نو کله چې کوم بسونه اعلان کیږي یا مونږ پروتوکول ورسره لرو، ورته وایي چې مونږ دغونه ځوانان درته تاسو معرفي کوو. مثلا غوډي مونږ ته لس راکوي چې مونږ په ننګرهار ولایت کې دومره ځوانانو ته ضرورت لرو، مونږ بیا مطابق بیا مغه لایي وظایف دیغو، که ماستری، که لسانسي، که دولسم پاسي، یعنی هر درجه یا هر کټګوري چې په مغه سیستم مونږ ورته جوړو، د خپل ځوانانو ورته معرفي کوو. نو خو مونږ ډیر فعالیتونه چې دي د سولې په برخه کې مونږ کارونه کوو، سولې ته برنامه لري. مونږ ډیر پرمختګ چې کړی د سولې په باره کې، د سولې وزارت سره ډیر کار لرو او همکاري ورسره کوو.
نویده جانی ډیر مننه چې تاسو زموږ سره یاست. د ازادي راډیو اوریدونکو بل تاسو څخه پوښتنه کوي. اوریدونکو تاسو زموږ شمیرې له ځان سره لیکلای سي. زه د ازادي راډیو شذینه اوریدونکو هڅوم چې موږ ته زنګ ووهي او زموږ له میلمنی نویده کاکړ څخه خپلې پوښتنې وکړي، یا له موږ سره خپلې تجربې یا همداراز تبصرې شریکې کړي. زموږ شمیره ده 0000 پنځه او 0999203504. زموږ میلمانه د مخکښ شې پروګرام د دی اونۍ نویده کاکړ د چې د مثبت افغانستان ټولنې مشر سلاکار ده او همدارس د شوونکو د اتحادیه مرستیاله ده. اوس هم ورځم دی او اوریدونکو پر لور مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده.
السلام علیکم. زه کډواله شنا د هلمند ولایت څخه تاسو ته ټلیفون وکړم.
آشنا صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ.
مننه. واقعا چې افغانستان ډېرې ډېرې مشکلات لري او هغه یوه حل لار لري، هغه کوم خلک چې تاوتریخوالی کوي دا د اسلام په احکامو او حدودو باندې ځان خبر کړي، قرآن کریم مطالعه کړي، قرآن کریم باندې چې ښي څه ځانګړي پروتونه الله تعالی نازل کړي دي، نو زما د ټولو وروڼو سره هغه شېبه ده چې باید هغه حقونه چې دوی ته اسلام ورکړي هغه ورکړي، او هغه څه دي چې اوس د اسلام نامه څخه غلط استفاده کوي. نو هغوی پر مخ واره ده، هغه یو صفي اړه ده چې هغه د غربیانو د اروپایانو دودونه دلته کاپي کوي، نو دا د هغوی پر مخ صفي اړه د اسلام په نامه هغه غلط استفاده کوي. اسلام دې ورو سړی چې دې اسلامي حکومت ورکړي مبارد د هغوی مخونه توري، او هغه به هغه دا دانه نه لري چې خلک دلته ښځو ته حکومت نه ورکړي. والسلام په احترام.
مننه آشنا صاحب، ستاسو تبصره مو واخیسته. اوس هم ورځم د یو بل اوریدونکو پر لور که پوښتنه لري، مهرباني وکړئ د ازادي رادیو مخکښ شې پروګرام دی. بله، ستاسو ژغ سم نه اوریدل کیږي. که غواړئ چې یو ځل بیا له موږ سره په تماس کې سئ، موږ د اوریدونکو پوښتنې او تبصرې اخلو. زموږ میلمانه نویده کاکړ ده چې د ښوونکو د اتحادیې مرستیاله ده او د مثبت افغانستان ټولنې مشره سلاکاره ده. یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
شورا چې مرستیاله ده، آیا دا د ښوونکو مداخله کړې ده؟
بله. ستاسو نوم مو نه خسته، تاسو خپل نوم وایست؟
زه استاد محمدی ما د بومو د خون کې منتخب شورا رئیس کنه، چې تاسو مه ربانی مو کړو چې د ننګرهار د خون کې منتخب شورا مرستیال نه. آیا دا شپږ د ساعتونه چې په ننګرهار خون کې د دیدلې رندیدل باندې د تطبیق لري د دې په خبره کې تاسو د افغانۍ کړی ده کنه؟
مننه محمدی صاحب. نویده جان، تاسو د دوی پښتنه واورید، مهرباني وکړئ.
بله، سلامونه آشنا صاحب ته، همچنان محمدی صاحب ته ډېر زیاته مننه ای دوله پښتنه نه. زه فقط د مشرقي زون کې نه یم، زه په ساته د ولایت د افغانستان د اتحادیې د مرستیاله یم، د معلمینو. فقط مثبت افغانستان مول چې په مشرق زون کې د ایمن ځوانانو ټولنه چې دلته فعالیت کوي، اتحادیه چې ده په ټول افغانستان کې مونږ فعالیت کوو. بله، مونږ د خوایي کړي مونږ رسانو کې ما مصايبي همسته تل ما د معلمینو له حق نه دفاع کړي، هغه که خوشبخت نه څکلې مونږ ته معلم مراد ونه منځله، ځکه موږ په دې باندې موږ یو کمپاین درلود چې باید د مالن حق ورکړل شي. مالن ته باید هغه حق الزمه چې ورکول کېږي، دفکري چې ورکول کېږي، نگراني چې ورکول کېږي، هغه شهرک چې هغه له کرزي غوته مکتوب ورکړی و چې باید معلمینو ته یو شهرک ورکړل شي، هغه غازبینو غصب کړي دي. متاسفانه په دې حق له موږ ډېرې هڅې کړې، ما مصاحبې هم کړې، تاسو کولی شئ له یوټیوب نه وګورئ، او همچنان وزیر صاحبانو سره، رئیس جمهور صاحب سره، معلمینو مشکلات موږ هر کله پیګیری کړې. زه هر کله د معلمینو له دفاع کوم، معلمینو نه ډېر مشکلات لري واقعیت. داسې معلمین دي چې کورې په کابل کې ده، اما ولسوالۍ ته ځي تدریس کوي. دا ډېره ستونزه ده چې د یو لرې ځای نه ځي تدریس کوي، یا مثلا په ولایاتو کې موږ ځینې ځایونه دي چې پرمختګ یعنی تحصیل یافته معلمین نه لرو، هماغه شاګردان چې دولسم نه فارغېږي بېرته په هماغه مکتب کې معلمېږي، متاسفانه هلته تجربه د کاري نه لري. موږ غواړو چې دغو معلمینو ته زمینه د تحصیل برابره سي، معلمینو ته بورسي باید برابره سي،
معلمینو حق نه تل مونږه دفاع کړی، هر وخت زه دفاع کوم تر یو قطره د وینې مم چې په خدمت کې د معلمینو من کا مونږه تاسو په دې پرمختګ کړی، تاسو که ژورنالیست یاست مونږه که استاد یاست او که رئیس جمهور دی که وزیر د ټول البته د معلم له برکته ده. اما متاسفانه په افغانستان کې چې ډېر اقتصادي مشکلات لري، معلم ده او معاش ډېر کم ده، یعنی معلم ته هیڅ نو توجه نه کیږي. اما په خارج کې داسې نه ده، یعنی دکتری نه فیصدي د معاش شاید د معلم، ځکه معلم ته ډېر درناوی لري. اما متاسفانه چې دلته معلمینو ته عمره درناوی نشته او اقتصاد ضعیفه ده، نو کله چې یو معلم خپل باید فکر حرام وي چې اوسې کولای نور شاګردانو ته په حرام فکر تدریس وکړي. نو کله چې یو معلم خپل اقتصادي مشکل ولري، ستونزې ولري، په کور کې ډوډۍ ونه لري، اقتصاد یې ښه نه وي، هغه نو څنګه اوسې کولای یو شاګرد ته په سمه توګه تدریس وکړي؟ نو تل مونږ دفاع کړی، هر کله دفاع کوو، ولې نه؟ هر څوک چې مونږ ته کوم پیشنهاد لري، انتقاد لري، مونږ په خدمت کې.
مننه نوید جانی، ستاسو جواب مو واخیست. اوس هم ورزم د یو بل اوریدونکو پر لور مهرباني وکړئ. د ازادي رادیو مخکښ شید پروګرام دی. بله،
سلامونه احترام ته تا غنیمت ملمانه ته د غونډې زده په لور سلام کوم. په زلودي ورداګم د باندې شکر کوم.
وردک صاحب، ډیره مننه چې زنګ مو حالې دی. که تاسو کوم پښتنه لرئ له نوید کاکړ څخه مهرباني وکړئ.
مالونه حوال خو ځای د افتخار به شي موږ داسې با ټول نه کې داسې خورګون لرو چې هغه ټول نه تروزی خدمت کوو. واقعا زه په باندې ویاړم او افتخار پکړم. نو خدای دې نورم په دغه لورو کې دتا په دې کوار کو پنه په باندې نو پښتره او سول مدا غدې دې مو درنې ملمنه نه چې په ګولرو پراتو سیمو کې چې یو طرح خلک په خپل لورګونو باندې تعلیم نه کوي او کې تعلیم کولای دی، هغه نه پری دي چې ټول نه کې یو ډاکټري وکوي، یو انجینری وکوي، یو خدمت وکوي ټول نه تا یو په استلو د استاد په پایس باندې په یو مکتب کې کار وکړو. یعنی نه پری دي ډېر داس کاڅون دي تلره پراتو سیمو کې هغه کورانه یې کده څه پیغام دی څه ورته وی چې هغه وګوشي د خپل په استلو خورګونه و پری دي چې معلمي وکوي، انجینری وکوي، د ډاکټري په بخش کې کار وکړي. مننه.
مننه وردک سپ تاسو پښتنه مو واخسته. نوید جانی مهرباني وکي.
اول خو سلامونه وردک سپ، ډیره مننه تاسو دې پښتنه نه دقیقا داستون زسته، خصوصا متاسفانه زمون پښتنو سیمو کې چې اجازه نه ورکي. اما زه بیا څه وایم، هغه ورونو ته، هغه خویندو ته، هغه پلارونو ته، هغه مشران چې دي چې کوم د خپل لور یا ته اجازه نه ورکوي یا د خپل زمانو ته اجازه ورکوي، زه دا وایم نو کچیرې تاسو میرمن مریض سي، آیا تاسو لازمه ګڼئ چې یو نارینه ډاکټر ته ورسئ؟ هیڅ کلام نه. کنه نو کچیرې ته مونږ په خپل لور یا په خپل خور یا په خپل میرمنې تحصیل ونکو او ډاکټر نه، نو مونږ سره کوم څه کولای خپل میرمن یا خپل خور یا خپل مور یو میرمنې ډاکټر ته ورسئ؟ زه دا وایم چې راځي هلن په نرو خزه فرض هم امغونه موقعیت، امغونه عزت، امغونه اجازه چې تاسو خپل زوی ته ورکوي، تحصیل پی کوي، امن دغه اجازه خپل لور ته هم ورکي. ځکه اوسې کولای تاسو یو ښه انجینر ولرو، یو ښه ډاکټر ولرو، یو ښه ژورنالیزم ولرو، یو ښه پولیس ولرو، نو زموږ جامعه به ګلو ګلزاري. نو موږ هر کله دا په دې باره کې مو یو کمپاین کړی په دویشتو ولایتو د افغانستانو کې. اته زه فامیلو سره، اکثریت فامیلو سره کورو ته ورغلی، ما سره خبرې کړي، ما ورته دا ستونزې ویلي چې باید تاسو په خپل لورګانو باندې تعلیم وکړئ، ځکه که زموږ خویندې یا زموږ میرمنې تعلیم ونه کړي، نو موږ به څنګه اوسو کولای یو با تجربې میرمن یا ډاکټره یا معلمه ولرو؟ نو هیڅ کله که موږ خپل خور سره یا مور سره یا لور سره همکاري ونه کړو، موږ به زموږ اقتصاد چې لوړنځي یا پیشرفت نه کوو، یا افغانستان چې درجه د تحصیل کته ده، دلیل دا ده چې موږ خپل خویندو ته وخت نه ورکوو. مونږ باید ښځو او نرو ته یو شان فکر وکړو، ټولو ته باید موقع برابر شي، ټولو ته باید تحصیل کچه لوړه شي، او اوسو کولای هم خویندو ته هم ورونو ته درجه تحصیلات دکترا و ماستری پورې مخکې سي. مننه
ډیر زیات مننه نویده کاکړ. تاسو لمر سره د مخکښ شدي په پروګرام کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو د نویده کاکړ خبرې واوریدئ. نویده کاکړ د مثبت افغانستان ټولنې مشر سلاکار او د شوونکی د افغانستان پر کچه د شوونکو د اتحادیه مرستیاله ده. د دې خبرونی وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بیا له تاسو سره یو. اوس مو پر خدای سپارم.
یو یو ممرینن لغو سینار مانون